سلام ستړي مشه سحر مو بخیر تاسو مخک لا زده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو
درګان دی روختون ډاکټران وايي په تیر دوه میاشتو کې د مشمانو ترمنځ خوار زواکي د نور وختونو پرته لا زیاته شوې ده د دغه روختون ډاکټران د افغانستان کورنی رسنیو سره خبرې کوي په هر لوس مشمانو کې درې د سخت خوار زواکي لکبل بستريږي لدې وړاندې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام او یو شمېر نور نړیوالو سازمانونو په خپل راپورونو کې ویلي چې په افغانستان کې څه باندې 3.5 میلیونه لا 5 کلونو کم عمر ماشومان په خوار زواکي اخته دي د دغه نړیوالو ادارو په ټکو څه باندې 1.2 میلیونه امیندوارې او شدي ورکوونکي میندې هم د خوار زواکي له جدي ګواښ سره مخ دي د بشري مرستو رسونکو ادارو ویلي د امریکا او نورو نړیوالو د مرستو په بندېدو سره د خوار زواکو ماشومان او میندو ته رسیدنه ستونزمنه شوې ده اسرائیلی ځواکونو پرون دوشنبه په خان یونس کې پر ناصر روختون په دوه بریدونو کې شل کسان وژل دي په سیمه کې روختي کارکونکو وایي ل نو بری برید روس د سیمه ته د روختي کارکونکو خبريالانو ل رسیدو سره سم دویم برید شو چې لک تر لګه شل کسان پکې وژل شول د شټرپس خبري اژانس راپور لمخې په وژل شو کې 5 خبريالان هم شامل دي په خبريالانو کې ادری دیرشکلنه مریم داکا ل شټرپس خبري اژانس سره د خبريالې په توګه کار کوي د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر د غبریت یو غمجن پیښه بلل ویلي دي چې پاوزي د چړلو په حال کې دی د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ وایي سکال غوړم د شمالي کوریا لمشر کیم جون اون سره وګورم هغه پرون د شنبه په سپینه مړی کې خبر اعلان توي لکه سره د خبرو اترو لپاره چمتو دی او په مناسب وخت کې ور سره وګوري د روټرز خبري اژانس راپور لمخې ولسمشر ترامپ په خپل مخکيني دوره کې د کیم جون اون سره نمړلین لیدنه په داسې حال کې درلوده چې د امریکا او شمالي کوریا اړیکې کړکیچنوي هغه مهال د دوړو لورو ترمنځ یو سوداګریز تړون هم لاسلیک شوی و خو د اټومي انرژي په ځله غوښتنو او د تړون په جزئیاتو کې دوړو خو اختلافات درلود د امریکا په اوریګان ایالت کې د اورلګیدنې له کبله یو شمېر کورونه ورخېسته او په زرهاو نور د سوځېدو له ګواښ سره مخ دي د سیمو اوسیدونکو ته د شنبه د تخلیه امر شوی دی د چارواکو خبره د اورلګیدنې چې د وچې او ګرمې هوا له کبله رامنځته شوی د اوروژنې کارکونکو یو څه مهار کړی ده له دې وړاندې د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې د اورلګیدنې له کبله په زرهاو کورونه سوځېدلې و او د آزادو سیالۍ وو نموتای اتسیرا پاس محمد اروند شنبی د نمړي ځل لپاره د موټای په برخه کې خپل ایراني اصل بهراني سیال ته مات ورکړه دغه سیالۍ چې د تایلند په پوکیت خار کې تر سره شو پاس محمد پکې لادرې او پړاوونو ورسره خپل سیال مات کړ د موټای په سیالۍ کې هر پړاو درې دقیقې وي پاس محمد لدی وړاندې د آزادو سیالۍ په برخه کې افغانستان ته پیړونه راوړي او د نمړي ځل دی چې د موټای په برخه کې برلیات بریا تر لاسه کوي خبرونه مو اوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي روختیا نړیوال سازمان وايي افغانستان ته راستنیدونکي کډوال د روختیا په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي نه چې دغه کډوالو ته ولې په سمه توګه رسیدنه نه کیږي او په څه اندازه کډوال ایران او پاکستان په روستیو کې راستنه شوي دي وړاندې به درته جزئیات وایو دا به هم در سره ووري چې د طالبانو حکومت د مالی وزارت د افغانستان ملکي او نظامي کارمندان ته د تقاعد د ورکړې د پروسې د پیل اعلان کړی خو متقیدین بیا وایي چې د طالبانو لخوا د ځانګړې محکمې جوړېدل د دوی لپاره د منلو وړ نه دي دغه متقیدینو په ټکو دوی مجرمین نه دي چې ځانګړې محکمې ورته جوړېږي همدارنګه د هغو ځوانانو اندېښنې به هم در سره شریکې کړو چې وایي له کلونو تحصیل وروسته اوس بیکاره دي او د کار چانس ورته نه برابرېږي
تقریبا 200 انسان د سپټینا متقی هغه کله کله وایسته بازیم پکښې کې راځي هغه مستحق کسان پر کار نه برابرېږي نه درېش
لدی سربیره که وخت پاتې شو ساسې پیغامونو ته به هم ورشو نو مطلب هم درته لرو ملتیان
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو زموږ غلزادي رادیو ناوړې په دې خبرې خبرونه کې مو ز فريده سيال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت کوربنه یم. د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو په ګډون له نړیوالې ټولنې غوښتنه چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو او د کورنیو د اقتصاد ملاتړ لپاره پر پراختیايي مرستو تمرکز وکړي. د طالبان د اقتصاد وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی د اقتصاد وزیر دین محمد حنیف د غوښتنه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو نو دا مرستندوی ماموریت لامشری روزا او تنبای وسره په روستي لیدنه کې کړی ده. نور تفصيل له فیروزی عزیزی په راپور کې ورو.
د طالبانو د حکومت اقتصاد وزیر د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارو په ګډون پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام ترڅنګ پر پراختیايي پروژو تمرکز وکړي، څو خلکو ته د کار زمينه برابره او د کورنیو له اقتصاد ملاتړ وسی. د طالبانو د حکومت اقتصاد وزارت په خپل ایکس پاڼه تازه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې دین محمد حنیف ته غوښتنه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما مشر او د افغانستان لپاره د سازمان د سرمنشي لاستازي روزا او تنبای وسره د کتنې پر مهال مطرح کړې ده. په خبر پاڼه کې د نوموړي له قوله راغلي چې له ګاونډیو هیوادونو د راستنېدونکو افغانانو د ستونزو هوارول او په بیلابیلو ولایتونو کې د استوګنې په سیمو کې د پرمختیايي او عامه ګټو پروژو د پلي کېدو له لارې په ټولنه کې د هغوی ادغام خورا مهم دی. وړاندې راغلي چې روزا او تنبای وا په دې کتنه کې ټینګار کړی چې د پرله پسې وچکالیو د اقلیم د بدلون او د راستنېدونکو د اقتصادي او معیشتي ستونزو له امله د زیانمنو سویو سیمو او خلکو د حل لپاره د نړیوالې ټولنې همکارۍ او د پروګرامونو سمدستي تطبیق او د ټولنیزو بنسټونو په برخه کې پانګونې ته اړتیا ده. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي او اقتصادي کارپوهان وایي په افغانستان کې پراختیايي مرستې او د نړیوالو پانګونه یوازې هغه مهال پیلېدای سي چې طالبان د نړیوالې ټولنې په غوښتنه اصلاحات پلي کړي. د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي وایي د نړیوال بانک، د آسیا پراختیايي بانک او نور بنسټونو او هیوادونو پراختیايي مرستې به یوازې هغه مهال په افغانستان کې بیرته پیل سي چې طالبان د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو له مخې ټاکل سوي نور شرایط پوره کړي. نوموړي د دوشنبه په ورځ د اګست په 25مه ازادي راډیو ته وویل چې ملګري ملتونه یوازې د بشري مرستو په برخه کې له افغانستان سره مرسته کولای سي او په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بیلابیلو هیوادونو لخوا د هغوی د رسمیت نه پیژندلو له امله د محدودو تمویلونکو سره په پراختیايي برخو کې همکاري هم قطع شوې ده.
طالبان وخت به وخت فراموش میکنند که حکومتشان به رسمیت شناخته نشده توسط کشورهای غربی.
طالبان کله کله هیروي چې د دوی حکومت لویدیځو هیوادونو په رسمیت نه دی پیژندلی او دوی فکر کوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا خپل پریکړه لیکونه هیروي. خو د امنیت شورا پریکړه لیک پر خپل ځای دی او د 2020 کال په پریکړه لیک کې له طالبانو د غوښتنې د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې شرایط بلل شوي چې په چین او روسیه کې د سفیرانو منل کافي نه دي او حتی د چین او روسیې لخوا د طالبانو د سفیرانو له منلو سره یې هم په افغانستان کې هیڅ ډول پانګونه نه ده کړې.
د اقتصادي چارو پوه نصرت الله وفا هم وایي که د نړیوالې ټولنې شرایط پوره سي او په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت رامنځته سي، پانګوال به بیرته په دغه هیواد کې پانګونه وکړي. خو د ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت په تیرو څلورو کلونو کې له نړیوالې ټولنې سره د تعامل لپاره د زمینې په برابرولو کې پاتې راغلی دی.
حل لاره دا ده چې یو ټول شموله حکومت، مشروع حکومت، پراخ بنسټه حکومت باید جوړ شي چې د افغانستان د خلکو ارادي تمثیل سي، پکې د ښځو، بشري حقونو، بیان ازادي ته باید پکې مطلق درناوی وسي او دا د نړیوال تعامل یو شرط هم ده چې ښځې باید په حکومت کې ونډه ولري، ښځې باید زده کړو ته لاسرسی ولري. په لنډ مهال کې د تخنیکي او مسلکي برخه باندې سرمایه ګذاري په کار ده چې حداقل خلک د ټولنیزو کورسونو له لارې وروزل سي او په خپلو پښو باندې ودرېږي.
طالبان خپل حکومت مشروع او ټول شموله بولي او د تیر لمریز کال په پای کې ورسته له هغه چې په افغانستان کې د یونما ماموریت وغځول سو، دوی له دغه سازمانه وغوښتل چې له ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو پیاوړي کولو کې هڅې وکړي. خو تر هغه یوه اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشر روزا او تنبای د امنیت شورا یوې غونډې ته وویل چې که طالبان په رښتیا غواړي چې افغانستان له نړیوالې ټولنې سره یوځای سي، باید په دې برخه کې اړین ګامونه پورته کړي. په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو د زده کړو، کار او نورو اساسي حقونو په برخه کې پر ښځو او انجونو پراخ محدودیتونه لګولي، او د همدغو دلایلو له مخې د یو ټول شموله حکومت نشتوالي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې بنسټیز شرط دی. تر اوسه له روسیې پرته بل هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسیس مخه کلاسات ای رادیو نوري د طالبانو حکومت د مالی وزارت افغانستان ملکي او نظامی کارمندانو ته د تقاوت ورکړې د پروسی د پایل اعلان کړی دی. د وزارت پرون په اعلامیه کې ویل چې د متقیدینو تقاوت په دیوي ځنګړي محکمه د مرکز لاري د دوی د اسنادو د ځنګړي محکمه وړوند څنګه له خوا د پروسس وروسته وویشل شي. د وزارت په اعلامیه کې ویل چې متقیدینو ته بعد دوی حقونه دیوي ګډي کمیټي او د ځنګړي محکمې لاري د دوی د اسنادو لاڅلو وروسته ورکړل شي. خو یو شمېر متقیدین بیا وایي د دوی د حقونو ورکړه ځنګړي محکمې ته اړتیا نه لري او د دوی شونه باید له قانون سره سم د دوی د تقاعد د کارت پر بنسټ ورکړل شي. نور تفصيل په دې راپور کې ورو.
د طالبانو د حکومت مالی وزارت د افغانستان ملکی او نظامی کارمندانو ته د تقاوت د ورکړې د پروسې د پیل اعلان کړی، خو یو شمیر متقاعدین د دوی د حقونو د ورکړې له څرنګوالي سره مخالفت لري. یو تقاوت شي به حکومتي مامور چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دوی مجرمان نه دي چې د طالبانو حکومت د محکمې له تایید وروسته د دوی حقونه ورکوي.
موږ محکمې ته هیڅ اړتیا نه لرو، هغه هم ځنګړې محکمه. موږ مجرمان نه یو، دا د قانون له مخې موږ ثابت شوی مدني حق دی. ځنګړې محکمې د هغه کسانو لپاره جوړیږي چې درانه جرمونه یې کړی وي. د متقاعدینو حقونه په ټوله نړۍ کې معمول دي او ورکول کیږي.
یوې تقاوت شوې خزینه خونکي او د کابل اوسیدونکو چې نه غوښتل نومي پر راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته ویل د طالبانو لوري د ځنګړي محکمې جوړول یو پلمه ده.
دا یو پلمه ده، په دې سره به دوی یو شمېر کسانو ته جزړې غوړي تقاوت ورکوي او یو شمېر نور ته چې جزړې نه غوړي نه ورکوي او وایي چې په محکمه کې ثابت نسو. خدا زموږ قانوني حق دی، زموږ له ماشونو ګرځول سوای دی او اوس باید بیرته مخترا کړل شي. محکمې ته ځاړتیا مخته د خپل څلورو کلونو حقونه راکړل شي او دا محکمه او محکمه بازی دی لري سي. هر څوک چې مستحق دی د تقاوت کارت ورډي هغه قاتل کیږي او د هغه لمخې همغه اندازه پیسې باید ورکول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت لوري په تیرو څلورو کلونو کې د متقاعدینو د تقاوت د نه ورکړې په اړه د متقاعدینو له اعتراضونو او بیلابیلو نیوکو وروسته بل اخره پرون یک شنبه د اگست 28 د طالبانو د حکومت مالی وزارت اعلان وکړو چې دوی ته د ماشونو د ورکولو پروسې پیل کړي. دغه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي په دې برخه کې به د اسانتیا او په هدف د منظم محل ویش لمخې د ملکي او نظامی متقاعدینو حقوق د ځانګړي محکمې او له اړوندو ادارو سره په همغږي د ګډ مرکز لاري د مراحل له بشپړې دوه وروسته اجرا شي. په اعلامیه کې راغلي چې په لومړي پړاو کې نه تثبیت شوی ادارو او وزارتونو متقاعدین بعد د ځانګړي محکمې پروسې بشپړولو وروسته خپلې پیسې ترلاسه کړي. د سټانډرډ ملي ادارا د پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارا د بدني روزنې او سپورت عمومي ریاست د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو کمیسیون د چاپیریال ساتنې ادارا د ارګ د ساتنې عمومي ریاست د ملي امنیت شورا دفتر او اقتصاد وزارتونه هغه اداري یادې شوی چې متقاعدین به ځانګړي محکمې تخپلې عریضه وړاندې کوي او له اصول سره سم به د دوی د حقونو د ورکړې پروسه مختوړل کیږي. د طالبانو د مالی وزارت ویلي چې د نورو ادارو محلويش بعد لومړی پړاو له بشپړې دوروسته د سمبلی په 25 نیټه اعلان کړي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله خونزاده د 1403 کال د قوس په 13 په یو فرمان کې له متقاعدینو غوښتي چې د خپل حقونو د ثابتولو لپاره محکمو ته عریضه وکړي. د تقاوت د حقونو پاړه د امیر المؤمنین فرمان په نامه په دغه سند کې چې یو کاپی مخکې ازادي راډیو تر رسیدلې و د طالبانو مشر ستري محکمې ته پکې امر کړی و چې د تقاوت شویو کسانو د ماشونو د مسلې د حل لپاره په ټولو ولایتونو کې ځانګړي محکمې جوړې کړي. خو متقاعدینو هغه محل په دې پریکړه اعتراض وکړ او ویل چې دوی د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره محکمو ته د عریضه کولو اړتیا نه ویني. د طالبانو مشر ملا هبت الله مخکې ویلي و چې د 1403 مریض کال له پیل څخه د افغانستان د ملکی او نظامی کارمندانو لمیشتنی او حقوقو څخه د تقاوت په نوم پیسې نه ګرځول کیږي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې یو سل اویا زره ملکی او نظامی متقاعدین شتون لري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلورش ساعته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې
لا بلا بلو تحصیلی څنګه یو شمیر فرق شوی افغان ځوانان وای سر لدی شه د عمر سیاحت مرخي پاس تکړه تیر کړي خود خپل ز تکړه مطابق څنګه کی کار نشي کولای. دوی ازادي رادیو ته ول شي اکثریت د تحصیلی څنګه خلاف کار کوي، مزدوري کوي او ان له واده په قشقې تو غوتل وتل تر شوی دي. نور تفصیل فیروزی عزیزی نور.
کسایی که زرتمان شناخته داشته باشه که به نام تن کار پیدا کنه، در غیر صورت 90% مسئولین مستفید نمیشه.
د کابل خار اوسیدونکی احمد الله پیکان و د چې اقتصاد پانزه لوستای او خبره اول نمره فارغ سوای وای د په ګډون اکثریت افغان ځوانان چې په بیل بیل برخو کې لوړې زده کړې کړي د خپل مسلک اړوند کارمندلو په برخه کې لستونز سره مخ دي. د ازادي رادیو ته وویل
من مشکل است بخص در قسمت پیدا کردن کار. هر جایی که وظیفه میگیری
دیره وقت یا کاروی یا چه چه ریزو هزده کاری تجربه غواری، خو محصلینو چه کار نوی کرده چنگ کاری تجربه غواری. در دل امیل گرزی چه یا در رشته خلاف کارو کرده یا خلق مجبوری که چه کدواره تماخه کرده. زه شخصا شاهدیم چه دیره طول گیوال میل حمدی عمل سرل دی چه در ایران وزیر سم نده د کار لپاره ایران ته تللی دي.
د کابل په هنتون د شریعت او په هنسي یو فارغ سوی محصل چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي په وایي د حالات د بغډون اکثره ځوانان نه هلي کړي چې په آزاد بازار کې کار نسی موندلای او په خبره دولتي ادارو کې له وسنۍ وقمنو یعنی طالبانو پرته نور لوستو مسلکي کسانو ته د کار چانس نه ورکول کیږي. د زیات کړه
کار پیدا مې شه نه مثلا دوستای ما کې تا سالای قبل هم مثلا فارغ شدین تا فعلا
تر اوسه نه یوازې ما بلکې ملګرو می هم چې آن مخ کې کلونو کې فارغان شوی خپل څنګه کې کار نه دی موندلی. کله چې ځوانان کلونه زده کړی کوي خو بیا هم ورته نه یوازې خپل رشتو کې کار نه برابرېږي بلکې عموما کار نه مومي. دا بیا شي نه هیله کوون کې ده دا ځوانانو پر روحي هم اغیز کوي چې تر اوسه یې زده کړې ختم شوی نه دي. داسې ځوانان چې لوړې زده کړې کړي خو صفاکارۍ ته مجبور دي. له بده مرغه نن مو ټولنه کې داسې کسان مقام لري چې هیڅ زده کړې نه دي کړي. دا ډیر نه هیله کوون کې حالت ده.
د زابل ولایت اوسیدونکو یو لیدارې مدیریت په انصاف ځوان چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي ازادي رادیو ته وویل نه یوازې خپل تحصیلي برخه کې بلکې په نورو برخو کې هم د یو لوستي انسان په توګه داسې کار نه دی موندلی چې د ده او کورنۍ اقتصادي ستونزې پرې هوارې سي او اوس یې بسکرۍ ته مخه کړې ده.
زه په خپل دهقان یم، د خپلې مځکې دهقاني کوم، سواد هم لرم مګر ولایت کې د کار زمینه هم نه ده برابره. په کوم ځای کې چې یو بس اعلان شي نو بس یوې یا دوه یې د وظیفې هغه که په نظامي بخش کې که په ملکي بخش کې کله مو حساب سری نو دوه بس ته تقریبا 200 انسان داسې سپتنه مرتکی هغه کله کله وایسته بازیم پکښې کې راځي او مستحق کسان پر کار نه برابری نه لریش.
د ځوانانو د طالبانو حکومت او اړوند ادارو غوښتنه کوي چې لوستي او مسلکي ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړي او په دولتي ادارو کې هم د خپل غیر مسلکي کسانو پر ځای په کار پو او لوستي ځوانانو وګماري. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د کار او ټولنیزو چارو او د لوړو زده کړو وزارتونو ویانویانو د دې ځوانانو د ادارو او شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو ځینې اقتصاد پوهان او د کار بازار متخصصین له دې ډلې ازرق شافسی وایي په افغانستان کې د بیکاری لوړه کچه په ځانګړي ډول په لوړو زده کړو د سنبال ځوانانو بیکاری ورځ بلې ته په دغه هیواد کې د اقتصادي ناورین د پراختیا لامل ګرځي. نوموړی زیاتوي چې د دې وضعیت عمده لامل دا دی چې په افغانستان کې موجود تعلیمي او تحصیلي سیستم د کار بازار سره له اړتیاو سره مطابقت نه لري.
د ځوانانو لپاره کار نه موندل کېږي، حتی څوک چې پانتوس هم فارغېږي. دته د واسطو زشته یو دا چې د زمونږ تعلیمي نظام د کار د بازار سره مطابقت نه لري او فارغان ورکول کېږي او 15 نفر تقریبا ځوانان هر کال کار ډګر ته راځي. ولې ورته نه یوازې دوی ته کار نه موندل کېږي بلکې پخواني خلک چې وزګار دي هغوی لپاره هم کار نه موندل کېږي. مثلا سیاسي علومو لپاره په زرهاو خلک فارغېدل، هغوی لپاره خوب دی فلزات د ځوب لپاره انجینران یعنی دلتا یو سه زاید کار وو اما زمان مهارت کاری نو زمان ملدیز داده دی چه دی ضرورت لبخی دا مسائل باید تنظیم شد دا باید دولت چه رو نگیه چه فزرخاو
د یادونې ده چې مخکې هم د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو اوسېدونکو په ځانګړي ډول وسته ځوانانو په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې خپله د بېوزګارۍ ستونزه شریکه کړې ده. دغه شان د کار د نړیوال سازمان ILO په ګډون د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو هم په افغانستان کې دننه د بېکارۍ د لوړې کچې راپورونه ورکړي او ویلي دي چې ورځ بلې ته دا ستونزه لا پراخېږي.
له خبرونو ور اخوا
د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان ته راستنیدونکي کډوال په روغتیایي برخو کې له جدي ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان په راپور کې چې پرونی خبر کړی ویلي په سرحدي سیمو کې د اړینو درملو او خزینه کارکونکو کمښت او د رواني ناروغانو د بیلابیلو لپاره د مناسب ځایونو نشتون او دغه شان د ټولنیز ملاتړ نه موجودیت د راستنیدونکو په وړاندې لوی ننګونې دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ستنیدو بهیر په چټکی دو سره د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خپل تازه راپور کې ویلي ډیرې د غستنیدونکو کسان په پولو کې په روغتیایي برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. WHO په یو راپور کې چې یک شنبه د اگست په 23 خبر کړي ویلي چې د اړینو درملو او خزینه کارکونکو کمښت د رواني ناروغانو د بیلولو لپاره د مناسب ځایونو نشتون او د غراس د ټولنیز ملاتړ نه موجودیت د ستنیدونکو په وړاندې لا هم لوی ننګونې دي. WHO ویلي د رواني اگست له لومړۍ تر 15 نیټې پورې له ایران او پاکستان یو لک او شپږ زره او یو سل نه کډوال راستانه شوي چې په دې کې 33% له ایران او پاتې نورې له پاکستانه راستانه شوي دي. په راپور کې راغلي چې په دې موده کې دغه سنو شوي او لډلې له سلوي زره ډیرو کسانو ته د پولیو او شری ضد واکسین ورکړل شوي او د غراض یو شمیر نورو سره د لومړنۍ درملو مرستې ترسره شوي. خو په راپور کې راغلي دي چې له پاکستانه ویرانه پستنو شوي او کډوالو کې یو شمیرې رواني تنفسي او د نس ناستي ناروغي لري. پر راپور کې راغلي چې د اگست ل لومړی تر 15 ل ایران د افغان کډوالو پستنیدو کې د تیر په پرتله کمخ راغلي خو په ټوکو یې له پاکستان د ستنیدونکو شمیر درې چنده زیات شوه. دا په داسې حال کې ده چې له دواړو هیوادونو نه په ورستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ روانه ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسون ویلي یوازې پرون د اگست 23 د تورخم سپین بولدک اسلام قلا بارامچی او انګور اډې لاري افغانستان ته 1401 کورنۍ راستنی شوه چې د غړو شمیري وزاره 1015 تنو ترسيږي. که څوم دغه کمیسون په خپل اکسپانه په یو بیان کې لستنو شوی وسره د مرستو ادعا کړي خو یو شمیر تازه ستنه شوی کډوال وایي چې د اسلام کلا او تورخم په پنډغالو کې د روغتیایي ننګونو په ګډون لګڼو ستونزو سره مخ دي. د هرات د اسلام کلا د کډوالو په کم کې میشت یو افغان چې نغواړي نوم یې په راپور کې خبر شو تازه دوه ورځې مخکې لخپلې اتکاسیز کورنۍ سره له ایران ستون شوی ازادي راډیو ته وویل
د اینجا کلینیک وجود نداره
دلته روغتیایي مرکز نشته ماشومان مې ناروغان دي هیڅ نه پوهیږو څه وکړو خوراکي مواد نشته د اوسېدو ځای ګډوډ دی هیڅ پوښتنه نشته د کم وضعیت ډیر خراب دی کرایه را سره نشته چې موږ له دې ځای لاړ شو هیڅ پاملرنه نشته موږ نه پوهیږو چا سره خبرې وکړو او له چا مرسته وغواړو.
د تورخم د کډوالو په کم کې میش تازه ستانه شوی کډوال هم لورته ستونزو شکایت کوي او وایي لې وی خو ګرمي او لبل خو د لومړنۍ او اسانتي او نه موجودیت هغه څه دي چې دوی ته سرخوګي پیدا کړي. لډلی یو تن چې د هم نه غوښتل نومي پر راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
موږ د ډېر مشکلات درو مشکلات هم دا چې نه وبښته نه یو تشنابو نشته بالکل منظم کار نشته څوک مخ کې را دي څوک شاته را دي داسې کارونه ډېر به ترتیب کوم نه کارونه دي او چې کنه کې یو حال تمه
دغه تازه ستنه شوی افغانان د طالبانو له حکومت او نړیوال ټولنې غوښتنه کوي چې په بیلابیلو برخو کې ورسره مرستي وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم په خپل راپور کې د روغتیایي زیربناو په پیاوړتیا ټینګار کړی او ویلي دي په دې سره ځانبنونکو راستنه شوی افغانان خوندي او د افغانستان روغتیا عمومي پایلې ښه کېدای شي. د روغتیا نړیوال سازمان له دې وړاندې د 3 جولای پاتمه هم په دې اړه د اندېښنې په څرګندونو سره ویلي و چې افغانستان شوی کډوال په ځانګړي توګه خزي او ماشومان روغتیایي اسانتیا او خوړو سرپناته سخت اړتیا لري. دغه سازمان ویلي و چې امیندواره خزي د نویو زیږیدلو ماشومانو میندې او بې سرپرسته ماشومان دراستنیدونکو په ډله کې دي چې یوازې له یو څو شیانو سره هیواد تستنیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنری یونیچسیار د معلوماتو لمخې د روان زیږدیز کال لپاره تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته استانه شوي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي افغانستان ته راستنیدونکي کډوال په روغتیا برخو کې لا جدي ستونزو سره مخ دي. د سازمان په هغه راپور کې چې ورمورځ خبر کړي او په سرحدي سیمو کې د اړینو درملو او خزینه کارکونکو کمښت د رواني ناروغي او لپاره ناروغان لپاره د مناسب ځای نشټون د دغه کډوال ستونزې زیاده کړي وي. بلبل او بیا د ملګرو ملتونو لا خوندې سر ملتونو د بشري استوګنې پروګرام وایي چې افغان کډوال خوندې سرپناه پرته بیرته د دوی اتغام په افغانستان کې نشونې دي. دغه سازمان ورډ مورس پر خپل اکسپانې لیکلي دي چې د ستونزې د حل لپاره باید ژر تر ژره اقدام وشي. په ورته وخت کې له ایران او پاکستان یو شمېر راستند شوي کډوال وایي چې د سرپناه نشټوالی د دوی لوی ستونزه ده او د نورو ننګونو تر څنګ ژوند ورته سخت کړی دی. لا دې سره جوخت په کابل یو شمېر نور ولایتونو کې چې دغه کډوال پکې بیا مشتیږي د کورونو ستونزه هم رامنځته شوی. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات خبرداري ورکړی چې افغان مستندونکو نسی کولای د خوندي سرپناه پرته خپل ژوند بیا جوړ کړي. د ادارې د یک شمې په ورځ دغه سپیشلیستمه په خپل اکسپانډ ټینګار کړی چې د استوګنځای پرته بیرته اتخامیدل ناممکن دي. وړاندې راغلي چې له ایران او پاکستان نه راستنیدونکو سره د مرستې په برخه کې د پراخو همکاریو سربیره اړتیاوې د ستاسو سرچینو څخه ډېرې دي. یو انهبیتر ټینګار کړی چې په دې برخه کې باید عاجل اقدام وسی. په ورته وخت کې له ایران او پاکستان یو شمېر سنسوي کډوال وایي چې د سرپناه نشتوالی د دوی لوی ستونزه ده او د نورو ننګونو تر څنګ ژوند هم سخت کړی دی. یوې ښځې چې له ایران راستنه شوې او په فاریاب ولایت کې ژوند کوي نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل که څه هم له یوې میاشتې زیاته موده شوې چې دا او کورنۍ له ایران راستنه شوې خو کرای کورې نه دی موندلی.
ما هیچ نداشتیم به خدا رو به، الان من یه بچه کوچیک دارم، بعد جور مریض رفتم اونجا، الان خونه نداریم که اونجا تو خونه بشیم.
هیچ نلرو به خدای، از یه کوچینای ماشوم لرم چه دیر ناروغه دی. دلته راغلی خو کور نلرو چې په کې ژوند وکړو. موږ اوس مهال د خپلوانو کره اوسیږو. هیڅ څه نلرو. په ایران کې کار وو او دوی به موږ ته اجازه راکړه چې کار وکړو. په افغانستان کې کار نشته او د طالبان موږ ته اجازه نه راکوي چې کار وکړو او اوس په دې بدبختی کې ناست یو.
یوه بله میرمنه چې درې اونۍ وړاندې له خپل خاوند او شپږو ماشومانو سره له پاکستانه ننګرهار ولایت ته ستنه شوې وایي په غرونو کې د یو لری کور په کرایه کولو مجبور شوې خو د کرایې د ورکړې توان نه لري او د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. د چین غوښتل نومې راپور کې خبر سي. ازادي راډیو ته وویل تر دې وړاندې هم له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي یو شمېر کډوال د سرپناه له جدي ستونزو سره مخ شوي او په وار وارې لازادی رادیو سره په مرکو کې له دې ستونزو شکایتونه کړي دي. یو شمېر نړیوالو سازمانونو هم اندېښنه ښودلې چې د سرپناه نشتوالی ښایي زرګونه کورنۍ د زمي له یخنۍ، بېوزلۍ او له بې برخلیکه حالت سره مخ کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یونیسیر د معلوماتو له مخې د روان زیږدیز کال له پیله تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تازه راپورونو له مخې په دې وروستیو ورځو کې له پاکستان او ایرانه د ستنېدونکو افغان کډوالو شمیر زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو کمیسیون د یکشنبې په ورځ د اګست په 4 ویلي چې یوازې په تیرو 2 ورځو کې 6500 افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستانه شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM تیره اونۍ اعلان وکړ چې یوازې د روان کال د اګست په لومړیو 14 ورځو کې له ایرانه څه باندې 1,09,000 افغان کډوال ایستل شوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته ستنېدونکو چارو وزارت وایي چې د پنجشنبې په ورځ د اګست په 21 6,600 کورنۍ د ایرانه د اسلام قلعه او نیمروز د ورېښمینو له لارې افغانستان ته ستنې شوي دي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوئ؟
کچیر یو انجلی تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي. زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
د ازادي ملما
سلامونه ستړي مشه د ازادۍ ملمه پروګرام ته مو زه فريده سيال هرکلی کوم. نن سره په ازادۍ ملمه کې د سيو کس ملمه دی چې په خپل ژوند کې بیلابل کارونه تجربه کړي دي. هدف مې دا دی چې په یو فیلډ کې کار کړی یو مسلک زده کړي هغه پریخي بیا بل تللی. خو دا چې څنګه په دغه ټول مسلکونو کې په عین وخت کې کار کړی تجربې څه دي او څومره دغه کارونه بریالي وو نن ورسره خبرې کوو له دوی ډیره ورو او ځوانانو ته توصیه په دې برخه کې څه دي. قدرت الله را سره دی د پخوست کې اوس مهال خبريال دی. خو دا چې د خبريالانی مخ کې څه کارونه کړي دي او په ټول کې قدرت الله څوک دی په پیل کې له دوی ورو ستړي مشي. قدرت الله مننه چې وخت پرې خو د پروګرام کې را سره ګډون کړي. له تاسو په پیل کې اورم چې قدرت الله څوک دی او د افغانستان د کوم ولایت دی؟
سلامونه احترامات دي له چې روغ او جوړ به یو د خوخی او د سلامتی لباسونه به پرتانوي. قدرت الله د خوست ولایت دی او د تانه ورسوالۍ اوسیدونکی دی.
لکه د زده کړو په اړه هم کراته وایس؟
ما خپل زده کړې د لسانس تر کچې کړې دي. له بلاسم فارغ شوم بیا لاړم پانتون ته دولتي پانتون خوشوزیت پانتون ته مې امتحان ورکړل. ته زما د خوښې پانځی ته نه شوم بریالی. البته بریالی شوم خو یو بلې پانځی ته بیا راغلم. خوست کې د پامیر لوړ زده کړو په نوم محسوس وه. له هغې سره مې خپل سرتینام وکړه. هلته ما نو تقریبا څلور کاله د حقوق او سیاسي علومو پانځی وویله. له هغې څخه فارغ شوم او سند مې ترلاسه کړ.
د خونځي په اړه ته وایست خونځي د چرته لوستې مالته خوست کې په خپل ولسوالۍ کې کنه بل ځکه مولستې ده.
له ابتدان نیولې بیا تر متوسطه دورې پورې خوست ولایت تھانه ولسوالۍ کې. البته په خپل کلی کې د للمای کټکۍ په نوم لسه ده. البته په وخت کې متوسطه اوس لسه شوې ده. نو لمړنۍ زده کړې مې هلته کړې دي. یو څه اندازه جماعت کې یو څه اندازه په ترنهم سنجرا په خپل کلی کې د خپل کلی په خوانځي کې یعنی للمای کوټ کې لسا کې پاتې شوم. دا غو وروسته بیا دا زما رښتې متفاوت دي. ښه زه ډېر وروسته په باندې باس کوم. درته نو بیا راغلم شهر ته. په شهر کې ما خوست ټیکنیکل انسټیټیوټ یا د خوست میخانیکی لیسې ته لسم یو لسم او دولسم بیا هلته ولوستو. دا چې هلته دغه رشته بندي چې وه نو که ووایم په هغه وخت کې ناانصافي وه. کومه رشته چې ما ته خوند راکوله هغې رشتې ته دوی ورنه کړم او کومه رشته چې زما خوښېده زما نه خوښېده هغې ته دوی ورکړم. نو په دې فایل کې هغې رشتې آینده او راتلونکی چې وه سیول یا ساختماني انجینري وه چې ښه پانځی ده او ښه رشته ده خو زما علاقه ورسره نه وه. نو دې په اساس ما بیا چې له دولسم هلته فارغ شوم بیرته بیا راغلم دغه فیلډ نه بدل کړم. حقوق او
سیاست اتمن قدرت الله جان ریاضي موسی نواز ده.
نه دغه خبره هم نه وکه. ما په ځان باندې بوج راوسته وای زه په دې بریالی کېدم ځکه زه تقریبا په دولسم سیم کې د ځینو استثناءاتو په اساس درېیم نمره شوم. نوره له اول رانیولې تر یولسم ټولګي پورې زه لومړی او دویمه نمره راتلم په خپل ټولګي کې. خو په دولسم سیم کې د ځینو کوچنیو اشتباهاتو په اساس ځکه ځواني وي شوخي وي نو استادانو سره لګ لګ ښکلیا خبرې اترې جنجال. نو هغه دغه څه وشول چې زه له لومړۍ نمرې څخه تر درېمې نمرې هغه ما تر ډېره وخت ورسره نه منله. هغه اسناد هم ډېر وروسته راغلل. نو درېمه نمره فارغ شوم. د ریاضي مضمون فزیک کیمیا او بیولوژي هم دې کوم خو خو یو
خبره من میخانیک ول د ټول بده پیاده زده کول.
نو استاد چې له ما پرچا خوښته نو هغه پرچا به ما ورته حل کول او بل میخانیک د خبره خو چې الته زیات مزمین نه وکنه پښتو د ژبه پښتو فارسی او المانی ژبه او د ترڅنګ عملی کار وو د عملی کار ترڅنګ ریاضی او فزیک وو او د رشته اړوند ځینې مزامین نور دغه نور دغه دولتي مکاتب یا خصوصي مکاتب چې کوم مزامین په لیسه دوره کې متوسطه دوره کې یا په لیسه دوره کې لوستل کیږي مثلا تاریخ جغرافیا مدني زده کړه حرفا او د نور جیولوجي دغه برخې هلته موجوده نه وي نو د څلورو پنځو کتابونو باندې خبرو ما خبر لاسه او ما استاد ته به مې
کتابونه د کوم موزیک قدرت الله جان اول نمبر او کتابونه د ډیر وای په پدولسم صنف کې ولسم صنف کې زما یادې مو د پیدا اس دبال بندل کتابونه راخړی و دومره ډیر مزامین به و چې یو بده ویلی بل بده هیر شو بل بده ویلی بل بده هیر شو
رښتیا خو دا زین زین موضوعات مثلا تاریخ او جغرافیا دا موضوعات سره زمخ کې بلان تقریبا تر نام ټولګي پورې د کلی په خوانځي کې ما خپل وستلی و دا کنه دا تشرح نه و د درس سره مې یو ډول علاقه لرله زه تقریبا اتم ټولګي کوم چې د زین ستونزې مشکلات په اساس ما نه یو دوه درې کاله پاتې شو درس د قران ستونزې په اساس بیرته بیا راغلم اتم او نهم ټولګي ته بیا راغلم یعنی زما مینه والا کافي شي زیاته و بیا چې خار تم راغلم نو که زه مکتب ته تلم هغه خپل کتابونو ته خپل درس ته خپل زده کړو ته وخت عمر کول او ما به مطالعه هم کوله او هغه د امتحانونو پرچې او د امتحان ته ماده کې په دې ټولو کې زه اوس مانډي والان ټول یو ډول و نو کوشش او خریمو بخي زیاته کوم
نقل مکوبیا
یو د المانۍ ژبه چوا دغه سره مو لږ حساسیت درلوده ځکه موږ دلته اکثریت په هغه وخت کې خوست انګلیسي زیاته رواج وکړه نو دا د انګلی د الماني ژبې هغه خورو په هغه حساب هغه بخي راته متفاوت برېښېده بخي راته ګران برېښېده خو هغه استاد دی خدای وبخښي اوس وفات شوی دی تللی دی هغه بیا ډېر جانانه سړی و نو موږ به چې دومره ورته برابر کړ چې هغې به لوستی شو نو څه نه ویل کله کله خو به مو کیمره کچ ټول یو ځای کینې د پرچا
الکه چا یعنی مو سم د پښتنه کوله چې نقل مو کوو کنه او
دغه وخت کې دغه یو المانی ژبه چې هدا کې به مونږ نقل کوله نور یې دغه خاص اجازه نه راکوله بل ما ته خو به خینه راکوله ځکه زه خو هلته خوست کې لالیا کوم د لالیې ستونزې مشکلات په مالې ادارې سره زیات شریکول کنه په ونسان کې داسې یو بته د ته چاته یو ستونزه مشکل ورخای کنه یا مثلا یو څوک دغه شکار کوي چې هغه د وطن او د خلکو په ګټو یې په عموم کې بل حق بل چا حق لري کنه نو ما په دغه شایانو باندې سر ډیر لګاړو چا په استلام د هر څه پښتنه به مې کوله نو د استادانو سره ویدارې سره مې ډیر جوړ نه و یا به کې جوړ وایم د دوی به یو هدف مطلب زما به یو هدف مطلب
د المانی ژبه یادونه مو وکړه څومره مو وسزده ده
والا چې درته وایم دغه شي کم خو زین زور راولم شاید زین خروپی مثلا لکه حساب تر یو اندازه چې زما په ذهن کې پاتې شوی ده او یو دوه درې ټکي کم دغه شي پاتې وي نور خو هغه وخت کې کم نه ما درته وویل دلته ماحول ټول شي ته جوړ وو او المانی ژبه اوس هم په خوست کې یوازې درې او څلور دغه سی کورسونه دي چې اوس دغه اوس وخت کې افغان ماجرین د جرمني لپاره لوړتیا و خو دا ځي د روسي لارو نورو لارو کې چکی لارو باندې ځین او دلته هغه د ممکنه په استفاده خلکو هغه کسان چې په المان کې وخت کړه او د کورسونه خلاص کړل نو انګلیسي سره یې توفیر زیات و خورو کې یو ډول وی کنه د غالي بابا توري په هغه خپل څنګه نشنو لرل او आवाज یې بل ډول لکه ا با چې دې کا ها یوت کنه نو دا وز موږ لپاره بيخي متفاوت یو زګول دومره راته سخت پیښ دا کوایم دا موږ په میخانیکي لیسا کې د سمستر سیستم لرلو دی په انتون رقم ته کنه نو په یو سمستر کې موږ صرف دا د غالي بابا توري زده کړل
نه نه ځکه چې یوازې د بخوس نه و چې المانی ژبه به کې مکتب کې تدریس تللی داسې میخانیکي ښوونځي کې په کابل کې یو ښوونځی و د المانی لیسې په نوم باندې او په دې کې د انګلیسي مضمون په ځای باندې کاملا انګلیسي تدریس کېدل او زیاتره شاګردان چې له هغې ځای فارغېدل دوی ته به دا ژبه زده وه ما ته په استقلال لیسې کې چې دا هم د هلکانو لیسه وه په کابل کې هلته المانی که فرانسوي ژبه تدریس کېدله تر څو دغه ځوانان چې فارغېږي د انګلیسي ژبې تر څنګ یو بل مهارت هم زده وي قدرت الله که دا راته وایي په هلته د سول انجینري ویلې په میخانیک کې بیا پوهنتون کې دې څه ویلې
سول انجینری خو د رشتہ چې وز موږ رشتہ نجاری وخه نجاری و یو هنر وو مندرې کله تقریبا ځپ نجاری کې په عملی درس کې پاتې شوم نو تقریبا یار لسم اوس ور لسم چې وو سول انجینری وکړ ته پی سی ډی پر کړی و نو بیا یې سیدا ور کول شو زید پانتون ته یا کومبل پانتون ته نو دا چې سول د ولسمه پرې شوم ما مخکې خبره وکړه چې ما د انجینری فانزي ښه فانزي دا نو ما ورسره علاقه نشته خو نه راکوي نو دې پساس ما تر دولسمه میخانیک ولوستل دولسم وروسته بیا ما شزاید فانتون ته امتحان ورکړ په شزاید فانتون کې نو دا وخت کې زما ستونزې مشکلات لږ سره زیات وو هغه ډول چې په کار و ما آمادګي تعقیب نه کړې نه رسن لاړم سابتنام وکړل سابتنام وروسته رسن لاړم فرچې راکېناستم یعنی ما هیڅ کتاب هیڅ چفټر را هیڅ کورس نه تعقیب نه کړ خو بیا هم د دې باوجود زه په ښه نمرو باندې دغه ته د شزاید پانتون اردو ادبیاتو ته کنیکټ شوی وم خو دا چې هغه فانزي هم زما د خوښې وړ نه نو راغلم په امیر پانتون کې مې بیا حقوق او سیاسي علوم پیل کړل حقوق او سیاسي علوم څخه بیا ما سند ترلاسه کړ څلور کاله مې ولوسته
شاوخ دې هم د حقوق او سیاسي علومو
جمهوریت و جمهوریت کې مثلا د زما د خپل خوړ مثلا سری بسونه راډیګان او د داس ملګرو سره ناشته ولاړه د هغه سره ګرځیدل نو خوانده ولکای ډیر را کوله چې تاسو دغه برخه ولوسته ما ولوارم نو هغه چې مې خدای شته دغه فاری وکړه چې کله کله خوانی خاطرې زه وګورم د لومړي سمستر دوهم سمستر او دریم سمستر نوټونه چې استاد به هر څه له خولې ویلې یا به له خولې وتل ما به نوټ کول د امتحان لپاره هغه زما آمادګۍ خو بیا یو دغه د فراغت نه مخکې یو دغسې وخت راغی چې مثلا په نظام کې بدلون راغی که نه بیا لږ زما په شمول اکثریت محصلین د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي اکثریت محصلین زړه مات شول زه هم د هغوی له جملې یو وم خو بیا مې خپله خپاتي پیل کړه دغسې مې ویل چې دغه پوهنتون او زده کړې د ځان لپاره کوم نه د دې لپاره چې مثلا د شته نظام لپاره یا د شته نظام کې د خلکو لپاره د افرادو لپاره نو یو ډول زړه ماتي وه خو فارغ شوم ورنه خوندې را کول فارغ شوم
په حقوق او سیاسي علومو کې خوم دوه رشتې دي تاسې کوم ویلې یو فکر کوم د نړیوال اړیکې ډیپلوماټان ور نه جوړیږي یو یې هغه ترنوالان دي قاضیان ور نه جوړیږي
یوه برخه قضاو سرنوالي او یوه برخه ادارا او ډیپلوماسي وزمکه پانتون کې دغه رشته چې وسار نه باړوي خو په ورسي سمستر کې بیا د لوړ زده کړو لپاره دغه قوانین راغلي چې مثلا تاسو ځان لپاره رشته انتخاب کړئ خو ممکن په شزایت پانتون کې په مخ کې به ممکن د حقوق نه فارغ شنه په دواړو رشتو کې به یې کار کولی شو قضاو سرنوالي کې به یې کولی شو ادارا او ډیپلوماسي کې به یې کولی شو ځکه د دواړو موضوعات اړوند مضامین تدریسېدل هلته خو مونږ په ورسي سمستر کې چې مونږ دغسې فرمان راغی یا د لوړ زده کړو قوانینو کې تغیر راغی د وزارت د طرفه نو ما اداره او ډیپلوماسي انتخاب کړه او زما سند د ادارې او ډیپلوماسۍ څانګې څخه ده
د پانتوني د خطرو په اړه به وروسته درنه وپوښتم تاسول چې ستونزې وی او درې کال درس نم شاته پاتې شوې بیا پانتون ته مو چې کلم ته نه مرکو په غوښ کې مې ستونزې ک مشکل نه وی کولای شي د ستونزې سره شریک کړي مالی ستونزې وی چې کورنۍ باید په مالی لحاظ ملاتړ وکړي یا بل ټولنیز ستونزې وی څه ډول ستونزې چې ستاسو تحصیل مخې نه واله فارغ وخت کې
چې ځکه لا ځما پلار وو دغه ټول کور مسئولیت تقریبا ورته غاړه وته وو نو زه اتم نام سنگ ته ورسېدم نو اتم او نام سنگ کې تدې داس خبره دي سړی څوارلس کلن پنځلس کلن کېږي نو پیشاتې زیاتېږي که نه نور خلک ګوري خپل کور ګوري خپل فامیل ګوري زما کوچني ورونه چې هغې باندې زړه نه کېدل چې هغه له مکتب نه وباسم که نه یا مثلا هر څوک خپل کار روزګار کوي نو زما پلار یوازې و دی خپل فامیل د ساتنې لپاره بیرون به کار کول کوروازی به کوله خو هغه زما نفس او ضمیر نه منل نو زه لاړم د اقتصادي ستونزو په اساس البته
د کور مشري
مشکلاتو ده
د کور مشري
او د پلار مشر زوی ما د پلار مشر زوی ما زما نوروز ته بیا خدای دې لري څلور رونه دي له ما سره زوی نو هغه نه هم ترنه کېدو هیله او امید دغه وچا ټول درسونه وای خدای ته نو وای نو که زه په تکلیف شم نو تقریبا یو درې کاله خپل کور لاړم او بیا بلا بل ډول مثلا کارونه می وکړل مزدوري می وکړل چې په استرا خو هغه یو څه اندازه د کور مشکلات مې حل کړل دمره یو څه انداز نو وکړ چې ما زه پتی کویدم چې زه اوس کولی شم درس هم وایم کورنۍ مې یو حرکت ته برابره کړه نو بیرته بیا راغلم درس نه پیل کړل هغې وروسته چې کله د فانتون حساب او کتاب شو چې پیل کړم بیرته هغه پخوانی حالت راغی او دې وخت کې د چا په ایستلو زما هیله او خواهشات بیخي لوړ شوي وي ځکه زه له ځوانانو سره بیرون چکر تګ او راتګ ملګري انډیوالان بېلابېلې چیرې د خانانو زمانو چه او چه دغه ګوره نو زما ذهن یو ډول غکړ مصروف کړ بلخ ولاړو زما د پانتون آمادګي امتحانونه او حساب کتاب هغه مې هڅه شته وغورځول یعنې زما فکر دغسې جوړ شو چې مثلا ژوند په دې شي کې نه دی ژوند دغه دی چې زه باید پیسې وګټم زه باید یو کار وکړم زه باید یو روزګار وکړم خو بالاخره هغه د پلار غوښتنه د مور غوښتنه د کورنۍ غوښتنه دغه زیاته وه چې ته باید پانتون ووایې زه چې په لومړي ځل ښوونځي ته بیا راوستم هغه هم زما پلار و زما مور و زما کورنۍ پرې وي چې خیر د مونږ تکلیف او مشکل تېروي خو ته دغه درس ووایه بیا خو سر کې لاړم د هغوی د اجازې لاړم البته خدای مې دنه ګناهګار وي بیرته بیا د دوی په غوښتنه راغلم د فانتون د ویلوم چې وه هغه هم د دوی غوښتنه وه نو زه دغسې په نظر او په مات زړه لاړم ځکه ما د کورنۍ ستونزې او مشکلات لیدل خو فانتون کې مې امتحان ورکړ نو هغه وه چې اردو ادبیاتو ته کامیاب شم هغه مې خوښ نه شو نو دې وخت کې شوزه هغه ته راغلم فمیر پوهنتون ته راغلم فمیر پوهنتون کې مې چې حقوق او سیاسي علوم پیل کړل نو تر څنګ مې یو کوچنی کاروبار هم لیکل چې سره مشترک جوړ کړ برابر مې کړ ځکه زما یو بل ورور هم هغه هم شوزه پوهنتون ژورنالیزم پوهنځی ته البته هغه کامیاب شوی او بریالی شوی نو هغه به زه به هم ماسپښین وخت لمه پوهنتون ته او هغه به سهار وخت لو نو سهاري به زه دوکان کې وم او ماسپښین به بیا هغه راتله ماسپښین به زه بیا پوهنتون ته تلم
چې دوکان مو جوړ کړی و
هغه وخت کې دلته د زنانه او مردانه او د چپل او څپلیو دوکان و چې زما زه هم زما یو بلانډیوالو سره شریک و زه زما ورځ دغه کارونه مخکې وړل د څپلیو او څپړاکو دغه دوکان و بوټونه چپل چپړاکې زنانه او مردانه دواړه
بیا څه ګټه پکې وه
ښه وه یو خو دغسې وه چې زما روابط له ملګري انډیوالانو سره بیخي زیات و نو ما په ورځ کې هغه صرف هغه تقریبا یو لاس پنځلس یو شلو پورې هغه زما فیژنګلي زما ایران زما ملګري زما انډیوالان به راتلل بل یو طبیعي خبره وه زه نه پوهېږم څنګه خبره وه خو کوم ځای کې چې زما دوکان و هغه ځای کې د نورو په نسبت زه تقریبا لس چنده به ښه وم ځکه موسمي وخت به چې کله راغی مثلا د اختر شپه ورځې به چې را شپې ورځې به چې راغلې نو هغې وخت کې به دوی یو دوکاندار ټول سیزن کې درې لکه افغانۍ مثلا درې نیم لکه افغانۍ کار کول او ما به یوه ورځ تر مازدیګره پورې درې نیم څلور لکه افغانۍ کار کول
دا خو ډېر ښه ده اوس هم دا کار کوي که نه پریښی مو ده
دا زما دغه ما مخکې م اشاره وکړه چې زه مثلا فارغ له یو رشته مې خو کارونه مې بیخي زیات کړي که نه دغسې په د خپلو کارونو کې سراسر بدله شوی یم ځکه چې تخلص م قرار دی نو زه چې کله پوهنتون ته راغلم له پوهنتون وروسته زه دغسې یو بد عادت لرم او نورو ځوانانو ته دا توصیه کوم که نه چې مثلا دغه ښه عادت نه دی زه په بنده وظیفه نه شم کولی دا زما تر ټولو بد عادت دی نو دوکان کې ستړی شم دوکان مې خرڅ کړه بیا د پوهنتون وا خو لاړم استاذۍ ته مې ویل دغه نیمه ورځ به بچات کې یو خصوصي ښوونځي کې استاذ شمه هلته مې استاذي کوله مضامین تدریسول تر یو وخته استاذ وم بیا رسنیز ډګر ته راووتم دا چې راپور سره مې علاقه زیاته وه د رپورټینګ برخې سره خبرنګارۍ سره مې علاقه زیاته وه خوست کې په یو سیمه ییزه رسنۍ کې کار پیل کړ حقوق مې لوستل او سیمه ییزه رسنۍ کې مې کار پیل کړ بیا تر ډېره یې تقریبا دوام وکړ نو اوس دوه کاله کېږي چې رسنیز ډګر نه تقریبا څنګه ته شوی یم خو بیا هم د دې اړوند رشته ده چې اوس هم زه کې اخته یم د ژورنالیزم یا کوم کې د خبریالۍ اړوند رشته ده چې زه اوس هم هغه خپل کارونه په کې اجرا کوم سرته رسوم
یوټیوب چینل لري
یوټیوب چینل هم لرم او د خوست کې د ځینو علمي مراکزو سره د فرهنګي او میډیا برخه کې کار کوم. ما د رپورټینګ یو رپورټر ته باید دغه خوست کې سیمه ییز رسنۍ دغه سې دي چې خبریال باید هر کراوي، هم باید عکاس وي، هم باید راپور ولیکي، هم باید صحې ته لاړ شي، هم باید ایډیټ کړي او هم باید صف کړي. نو د سیمه ییز رسنۍ دغسې کار ده چې ته باید هر لونډر وي. نو د هر لونډرۍ کې ما کار وکړ او خوشبختانه چې د هر لونډرۍ کې ما راپور برخه هم تکمیل کړه، مکمل کړه. اوس مره ښه یم چې زه کولی شم رپورټینګ برخه وکړم، او د تر څنګ عکاسي او د عکاسۍ تر څنګ ایډیټ د ایډیټ ځینې پروګرامونه. نو د همدې کار وجه وه چې اوس هم په ځینو علمي مراکزو کې دلته په خوست کې تقریبا د دوی سره د میډیا او فرهنګي برخه او د تر څنګ عکاسي ایډیټ برخه کې کار کوم.
د دومره کارونه مو چې کړی دي ستاسې په باور باندې، لکه د څو کلونو تجربه ده، مختلف فیلډونه دي، مختلف کارونه دي، کوم یو کې پیسې خي وي او ځوانانو ته څه وایي کوم کار تعقیب کړي چې په واقع داسې دوامدار ګټه وي؟
دغه شی دا چې د هر انسان فکر چې دی، زه داسې وایم موږ کې یو بد رواج دغه دی زموږ په ټولنه کې چې مثلا یو څوک دی، د یو کور یو فامیل غړی دی، یو ځوان دی، له دولسم نه فارغېږي، خو د هغې پلار مطلقه غوښتنه دغه وي چې زویه ته باید دې پوهنځي ته بریالی شي، تر حاله کې چې خپل زوی پوښتنه نه کوي چې ستا څه خوښېږي، ستا کمپیوټر ساینس خوښېږي، ستا اقتصاد خوښېږي، ستا زراعت خوښېږي، ستا کوم بل فیلډ خوښېږي. خو نه، د ده مطلقه غوښتنه همدغه وي، که یې ورسره ونه مني هغه مصارف هم نه ورکوي، خرچه هم نه ورکوي، واهي هم نه کوي. هر ځوان چې په هر فیلډ کې پوهېږي هغه ځان سره هغه ځوان خپله ښه پوهېږي. مثلا څوک د ژورنالیزم سره جوړ وي، څوک د عکاسۍ سره جوړ وي، هر څوک دغه مهارت نه لري، څوک د کاروبار سره جوړ وي، څوک مثلا د ورزش سره جوړ وي، نو هر فیلډ او هر برخه سره چې جوړ وي دوی د لومړی هغه تاکید کوي، پلار ته د قناعت ورکي، ورور ته د قناعت ورکي، بل ته د قناعت ورکي. دغه کاروبارونه چې منځ ته راغلي دي، پیدا شوي دي، نو دا طبیعي خبره ده چې هر کاروبار خپل مشتریان لري. مثلا نجار اړتیا ده، ضرورت ده، انجینر ته اړتیا ده، ضرورت ته خبریال ته اړتیا ده، ضرورت ته هر برخه خپل مینوال لري. خو هغه د پیسې ګټلې چې دي هغه بیا زه فکر کوم په هغه انسان پورېپسې اړه لري. مثلا یو انجینر دی، هغې زده کړې کړي دي، هغې فوکس خالي په دې وکړ چې زه فارغ شم د پوهنتون لیسانس، خو یو بل څوک دی هغه کوشش کوي چې تر ماستری او دکتوری لاړ شي. نو دا معلومه خبره ده چې یو څوک په خپل فیلډ کې ډېر کار وکړي، زیات کار وکړي، نو هغې عواید زیات وي. هر کاروبار دغسې دی، فړغونه لري. نو کته چېرته فاتې شوې مثلا د عصر سره مطابق د خپل ځونه عیار کړ، جوړ دې کړ، برابر دې کړ، نو ته کولی شې چې پیسې له هر کاروبار راوړې. خو زه خپله ژورنالیزم فیلډ کې فاتې شوی یم، زیات یم او ماته خوند هم راکوي. خو بدبخي هم دغه ده چې په افغانستان کې په دغه برخه کې شاید تاسو ته معلومات وشي دومره پیسې نشته، خو زما زړه او زما ذهن ورسره جوړ دی او ځان پکې ارامه احساسوم. پیسې یا لږ یا زیاتې، خو ځان پکې ارامه احساسوم. هغه دومره سره وړم نن سبا چې زما خپل کار او زما د فامیل کار ورمات کېږي یو اندازه.
په د دومره کارونو کې مو چې کړی دي او شوق علاقه مو یاده کړه چې ډېره مهمه ده، د تر څنګ چې خپل شخصي کاروبار مو تجربه کړی او اوس نورو سره کار کوي، کوم یو کې د انسان ازادي ډیره زیاته وي؟
دا خو معلومه خبره ده، اوس زه په دې کوشش کوم، زه په دې فکر کوم چې د ځان لپاره کار وکړم. یعنی یو دی یوټیوب چینل دی جوړ کما، ماته د میاشتې یو 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 $50 راشي چې خپلواک وي، ډیره بهتره خبره ده. هر هغه څوک چې د بل لاس لاندې کار کوي، بیا په دغسې ټولنه کې لکه افغانستان مثلا یو څوک چې له چا سره کار کوي هغه یې دغسې ګڼي لکه زوی یا مثلا مزدور، د مزدور حساب ورته کوي که نه، د هغې انسانیت، هغې مثلا هغې درس، د هغې زده کړې ته دومره په احترام نه وي کېل. شاید ځینې وي، استثناءات شته، ځینې ښه کسان هم پیدا کېږي، خو اکثریت هم دغسې دي. نو زما فکر په ښار کې یو ځوان که وغواړي چې زه مثلا یو ریړۍ پیدا کوم، د سرک سر درېږم او دلته چپس او بل شی خرڅوم، له هغې به بهتره وي چې له بل چا سره کار وکړي. خو زه د خپل ځان په اړه که دومره وایم، زه اوس په دې لټه کې یم چې په هر ډول یو نه یو ډول چې وي په همدې فیلډ کې، په همدې کار کې، مثلا د ژورنالیزم اړوند کورونه چي ځان ته یو تقریبا برابر کوم مخ خبره وکړه چې یو $50 ماته د میاشتې مراشي زبې باندې قناعت کوم زه کوشش کوم چې خپل ځان ته خپل کاروبار جوړ کم برابرې کم ترسو د بل شتام د بل خبره او د بل غږ نه خلاص ما واغه ډول چې زړه مې غواړي مثلا چکر وایم ځان ته طرف ستاتی واخلم زړه مې وکار کوم زړه مې وکار نه کوم نو د خلکو سره چې کار کوي هغه خلتانه کار غواړي نو د کار په بدل کې تاسو ماشته کې طبیعي خبره ده د خپل کاروبار په نسبت هغه کار ډیر سخت دی بل لاس لاندې کوي او یو بل مشره چې ډیره مهمه ده هر کار ته چې کار ونه وای او هر کار کې چې ځان ستړی نه کې هغه کا پردې وک خپل او ایدي په نشته حساب دی
بالکل دومره کارونه به کړی یو خسته خاطره یا تجربه شریکه کړي چې واقعا ستاله پر پزله پورې و لکه یو فیلډ نبل تاسو چوي او بیا دې ارمان کړی چې کاشکې ما کې امه کې پاتې وای دا خو ست سر نه نسی بس یو خاطره یو تجربه کړی
خاطر خوب افغانستان د ټول خاطرې دي کنه یو ورځ کورس کې ناستم نماز دغه استاد ملګری باندې وان نو راپورته کې د ژورنالیزم ورشي او خاطره وای په جمهوریت کې باندې تیر وی کنه نو هغه وخت کې زما سترګراډه کې شو جمهوریت کې خو نو دغه سې چې خاطره لري کار پیدا کړي بیا په دغه سې فیل کې کله چې ما په څه پکې کار ته ورزه کړه د اتم په 14 نو مرګ شو بل خو بل خاطره وي خو یو داس خاطره چې زرا غلمه تازه رسنیز ټکر کې مې کار پیل کړ نو دلته ځینې مثلا دغه سې رسنۍ دي چې تخنیکر ته د تخنیک فیلډ ورکر نو هغه ته دا ممکنه ورکړي چې هغه مایک ته کینی ښه نو زموږ یو انډیوال وو هغه ته مکې په لاس ورغله خو مکې داسې په لاس ورغله چې د کرکټ لوبه وه او د کمنټري چې چا کوله دغه کس چېرته لاړ کاته شو ښار ته نو دته د لیدی غوښتنه وکړه مسؤول کس چې لاړ شه د کمنټري ته کینه کومنټری وکړه دغه د کرکټ لوبه نه پیګم له کوم هیواد سره وا خو دا چې ما ته کینست نو ډېر احساسات شو نو دلته په زیو اما استلاو نو وایم خو سوا خو دی باندې کویږي کنه نو کله چې بیټسمن شاټ وکړ بالې وهل نو دای په احساسات کوي چې بال پر لوګ روان دی دغه دا موږ زمکه ته وایو ښه او بیخي سیمه ایزه لهجه ده او بیټسمن شاټ والا او بال پټو کراون بیخي زیم ډېر وخت تا کړم کی زیات وخندل په رسنی سکر کې زه نو هم راغلم زما لپاره بیخي دغه خاطره ډېره جالبه وه نور خو ژوند ټول خاطرې دی تیر شوی دی خو ستا د خبرو په د پوښتنو په ځواب کې زه باید دومره وایم زه کوم فیلډ کې وسخته یم دا فیلډ زما د لپاره خوندور دی خوښیږي مې غواړم چې په دې کې پرمختګ وکړم له دې مخکې مې چې کوم کارونه کړي دي اوس یې ارمان نه راځي
ډېر ښه چې کله یو څوک یو فیلډ پرېږدي یو برخه پرېږدي او چرمانېونه کې دا ډېره ښه ده ځکه چې تیر پسې څوک ارمانو مو کې چندان ګټه نه کوي ځکه تللی ده مدنه قدرت الله چې ګډون دې راسره وکړه وخت پرې خود خبرې دې وکړې
گلاب گلاب لے میرا لپس روینو کیوڑے گلاب گلاب لے میرا لپس روینو کیوڑے میراج شزوانی مرکش مرش جنگ زوانی مرگا میراج شزوانی مرکش مرش جنگ زوانی مرگا